السلام علیکم مشال ریډیو ته استری مشي نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د دسمبر 14 نیټه ده. د غرمې 12 بجې دي. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 219 پروګرامونه پرګنې او جمهوری غږونه هم لرو، اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نن خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سر ټکی پر پېښور ارمی پبلک سول حمله کې د وژل شوو کسانو نن څلورم شو دی. د ایران سره په سرحدي سیمه کې د لس اف سی ځواکونو تر وژل کېدو وروسته پاکستان ایران ته احتجاج کړی دی. افغان چارواکي وایي په کونړ کې په هوایي حمله کې د ولسي وګړو د وژنې د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د خبرونو تفصیل. څلور کاله مخکې د دسمبر په 14 په پېښور ارمی پبلک سکول برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ وای دوی د انصاف د ورکړې لپاره له حکومتي ګامونو مطمئنه نه دي. د دې کورنیو د اتحادي مشر فضل خان اډوکیټ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت کمیشنونه جوړ کړل خو نه یې په امنیت ساتنه کې غفلت کوونکو افسرانو ته سزا ورکړې او نه یې هم هغه ټول طالب وسوال نیولی چې په دې برید کې ککړ دي.
مونږ به غوښتنې وې د حکومت نه، د صوبایي نه، د وفاقي نه او د ریاستي د ادارو نه چې د دغه واقعې اصل کوم ذمواران دي، په ده کې د صوبایي حکومت، د وفاقي حکومت کوم خلکو نه چې غفلت شوی دی، د هغه خلک او هغه ادارې د چا په ولکه کې چې دا سکولو په دوی باندې زمونږ ګوتې وچتېږي، سوالونه پرې پیدا کېږي. خو د څلور کاله تېرېدو نه پس هم مونږ خو نه ریاست مطمئن کو، نه عدالت مطمئن کو او نه مونږ ته انصاف ملو شو.
په دې برید کې د 212 زده کوونکو په شمول 240 کسان وژل شوي او زموږ د تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي وو. یو عدالتي کمیشن لا هم د دې بریدونو په اړه پلټنې کوي او د خبر پښتونخوا وزیر الله پرون په یو بیان کې د دې برید قربانی شو کسانو کورنو سره غمرازي وښوده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي تېره شپه د ایران سره په سرحدي سیمه کې د خوشحال دیر شو وسلوالو په برید کې د لسو پاکستانی اف سي سرتیرو په وژنه ایراني سفیر ته احتجاج کړی دی. د وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې برید کې څلور ترهګر وژل شوي او 14 اف سي سرتیري زخمیان شوي دي. د خبر پاڼه تر مخه چې پرون د ایران سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته وروغوښت او لاغه وغوښتل شول چې د وسلوالو په ضد یې پرېکنده عملیاتو کې. په خبر پاڼه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمه کې د هماهنګۍ پر ښې ساتنې هم ټینګار شوی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پر عدلی نیوکې کړې او ویلي دی چې قاضیان یا ججان باید له سیاسي کړنو لاس واخلي. هغه پرون په حیدرآباد کې په یو جلسه کې پر چیف جسټس ثاقب نثار نیوکې وکړې. ویل چې هغه باید د خلکو هغه مقدمه فیصله کې چې کلونه کلونه په عدالتونو کې روان دي.
جس کا ٹینیور جس کی نوکری تین سال کی ہو اس کو
دے وئی د چاچی مدعا یا نوکری درے کالوی اغت زما د کام د فیصلو سا حق رسی. دا حق یواز پارلیمان تا دے او دا حق پل ہچا تا نشتا چی کل چرتا رسی او کل چرتا چی دا سم ندی او اغ سم ندی نوستا واسطا صدا نہ ہلاک مقدمے پا عدالتوں کی ان خطی دی حق کار خو وکڑا استا سم مستقبل نشتا
ان چیزوں کو ڈالیں گے.
چیف جسټس ثاقب نثار چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو هسپتالونو دورې کړې او په حکومت نیوکې کوي تر اوسه د زرداری د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. خو د اطلاعاتو وزیر فواد چودري مطبوعاتو ته پرون ویل چې اپوزیشن سیاستوال له حساب ورکولو ویریږي ځکه داسې بیانونه ورکوي. د افغانستان حکومت وایي د دسمبر په 14 د پاکستان په منځګړتوب د طالبانو سره له مذاکراتو د ښو نتیجو تمه لري. اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله یوان فریدون خزون بیګا مشال ریډیو ته ویل هیله لري چې دا ځل به پاکستان له اخلاصه کار وکړي او پر طالبانو به خپل اثر رسوخ وکړي. د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پېښور کې ویل چې د دسمبر په 14 بعد دوی په مرسته جوړې شوې غونډه کې د طالبان او افغان چارواکي سیاسي روغې جوړې ته رسیدو لپاره مذاکرات وکړي. د دې خبرو او غونډې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د کونړ ولایت والی وایي پرون په شلتن ولسوالۍ کې د وژل شوو کسانو په اړه پلټنې روانې دي چې څومره ملکي وګړو ته زیان اوښتی دی. والی عبدالستار میرزا کوال نن مطبوعاتو ته لیږلي غږیز پیغام کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ شوو د افغان هوایي ځواک عملیاتو هدف د القاعده وسلوالې ډلې مشران وو چې وژل شوي دي. د هغه په وینا وسلوال ولسي وګړي د سپر په توګه کاروي.
ملکی کسان هم زیان رسیدلې ده چې هغه تحقیق روان ده څو کسان دي ماشومان دي ښځې دي مونږ ته د 300 کسان وزل شوي دي چې په یوه جمله نه یې څلور کسان خارجي اتباع دي او څلور کسان زخمیان هم خارجي اتباع دي او تقریبا څلور درس کسان داخلي کسان دي چې دوی د القاعده سره او د نورو دښمنانو سره ارتباط لري.
خود کونړ ولایتي شورا غړي عبداللطیف فضلی روټرز خبري اډرانس ته ویلي په دې برید کې شل ملکی وګړي وژل شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویندې ډیبرا ریچرسن د ملکی وګړو وژل کېدل بې بنیاده ګڼي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وینامه پرون ویل چې په دې اړه خپلې پلټنې کوي. د یمن هوتی یغنه ویلي چې د هدیده ښار سمندري بندرګاه پاړه شوې د اوربند تړون یوه لویه بریا ده. په دې سره به خوړو او سمنونو وړلو راړلو په مخ کې پراته خنډونه لرې شي. دا لوزنامه د تېرې پنجشنبې په ورځ په سویټزرلینډ کې د ایران ملاتړ لرونکو هوسی یغنه او د سعودي عرب ملاتړ لرونکو چپ شوي حکومت استازو ترمنځ شوه. اوس په یمن کې هوتیان حکومت لري چې ډېر ملکونه یې په رسمیت نه پېژني. د دوی د اطلاعاتو وزیر سیف الله الشامی ویلي چې که څه هم د اوربند په عملي کولو کې ستونزې شته خو دا تړون مهم دی. د اوکراین دفاع وزارت د خپلې وی جنگي جټ الوتکې د غورځېدو په اړه څېړنې کوي. د دسمبر په 15 شوې دی پیښه کې د اوکراین د هوایي ځواکونو یو پایلټ وژل شوی. د اوکراین پوز ویلي چې ابتدایي معلومات ښیي چې دې الوتکې د ناڅرګند عواملو له وجې د ناستې په وخت سقوط کړی او په دې اړه نورې پلټنې روان دي. د اوترنې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به رابعه اکرم خان تاسو ته د موسم حال وایي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو اسلام آباد او کوټه په شمول به غونډمل کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 22، بنو کې 26، چترال کې 24، سیدو شریف کې 0.45، اسلام آباد کې 21.5 او په کوټه کې 23.5 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د 2014 کال د دسمبر په 14 په پېښور آرمی پبلک سکول د وسوال بریټنن سلور کاله پوره شول. متاثره کورنۍ سوای
یرم مونږ خو هغه ټیم باندې مطمئن کیږو چې کم ټیم دیس راځي نور تنانو مونږ نه دیس سره 21 تنانو نه اگی دی 19 کې اگی دی سره هم 5 اور کې بیا مونږ مطمئن شو.
د ای پی ایس په پېښه کې د یو بدل شوی ماشوم همیش مور وای خبرونه جمهوری غگونو کې نن د عصمت شاه جهان خبرې
واپس تشدد.
د مشال ترسنګ یې واوري اوریدونکو د 2014 کال د دسمبر په 14 په پېښور آرمی پبلک سکول ابرید کې تر سلو ډېر زده کوونکي وژل شول. د دې حملې ذمهواري تحریک طالبان پر غاړه واخیسته. اوس د وژل شوو کورنۍ وای حکومت او امنیتي ادارې د دوی ته ځواب ورکړي چې څنګه دومره یوه لویه حمله وشوه. دوی غواړي په خپل کار کې غفلت کوونکو امنیتي افسرانو ته هم سزاګانې ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
په دغه پیښه کې د حسنزیب په نوم د وژل شوي یو ماشوم پلار اورنګزیب خان وایي د 14 دسمبر دغه پیښه د هغه نه په تیرو څلورو کلونو کې یوه ورځ هم نه ده هېره شوې.
دا تاسو ګورئ لګیا دی زما د زوی تصویرونه هم لګېدلې دي. دا ټول خو بچی خو نه شي رول دا زړه ټوکړی دا څنګه یې روشي صبر غشتنه نو د ماشومانو مونږ دی یادونه کې بازار روزي تیرو مونږ ته هغه ورځ بالکل نه هېرېږي چې سار مونږ یونی دی یونیفارم واچلو رالو. دا زمام مشر زوی تل او هسپتالونو کې ګرځېدو هغه ماته ټلیفون وکړو چې حسن هلته بیوش پرو دی لیډیډینګ کې پاپا ملاو سره تراشا نه زما یا مشر زوی چا ماته ټلیفون کولو نه هغه بیوش پرو ته ډریپ لګېدلې او هغه ته مالی هر دا ولی وای هر چې د دې طبیعت خراب شو راشي تاسو حسن وګورئ ما چې هلته وکړو نو دویم نمبر باندې زما حسن لیډیډینګ هسپتال کې شهید پروت.
بلی خواته هم تیر ماخام د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان لخوا د 14 دسمبر د پیښې په اړه په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم د آرمی پبلک سکول د اغیزمن شوي میندو او پلرونو په غم کې برابر شریک دی او د دغه ماشومانو قربانی و تل یاده ساتل کیږي. وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې 14 دسمبر د متاثره والدینو لپاره ډیر د لوی غم ورځ ده او صوبایي حکومت د غیزمن شوی والدینو هر رقم د درسي کړی ده او داوی د اطمینان لپاره به هر ډول نور ګامونه هم پورته کوي. بلی خواته هم د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د زینو میندو او پلرونو په غوښتنه هم روان کال د دغه پیخی د پلټنو لپاره د پاکستان د سپریم کورټ په امر پیښور های کورټ یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړی دی. په دغه لړ کې د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې یو غړی اورنګزیب خان وایي دوی تمه لري چې عدالت به د دې پیښې په اړه د اطمینان وړ پلټنې وکړي او په پیښه کې نیخ په نیغه ککړ کسانو او هغه وخت د آرمی پبلک سکول او پیښور په امنیت باندې مامور غفلت کوونکي کسانو ته به سزا ورکړي.
چیف جسٹس صاحب نثار چاکب مونږ سره ډېر هیلپ کړی دی، هغه مونږ به انصاف درکو. یاره مونږ خو هغه ټایم به مطمئن کیږو چې کم ټایم دیس را چې نور تنان مونږ نه دیس را 21 تنانو نه هغه دی 19 کې هغه دی سره هم 5 اور کې بیا مونږ مطمئن شو ذمہواران چې ټول دین انکوایریو شو دی زمونږ مخې دی عدالت کو درې او دی لا سزاونه ور وځي دین ذمہوارو.
یاد دی وی چې سالور کال وړاندې د دسمبر په 14مه د تحریک طالبان پاکستان لخوا په آرمی پبلک سکول د شپږو وسلوالو په ډلهیز برید کې د سکول د عملیې په شمول لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي وو چې پکې 132 د سکول زده کوونکي وو چې عمرونه یې د 8 کلونو نه 18 کلونو پورې وو. او بیا روستو د خیبر پختونخوا حکومت په ارکایوز لایبرری پیښور کې د دغه ماشومانو په نوم یو یادګار هم جوړ کړی دی او 13 ورځ په دغه لایبرری کې د وجل شوی ماشومانو لپاره قران خواني هم ترسره شو او نن هم په پیښور او د صوبې په ځینو نورو خارونو کې د دغه خونړۍ پیښې په لړ کې بیلابیل پروګرامونه ترتیب کړي شوی دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه تاسو واورید، سلور کال مخکې پر پیښور آرمی پبلک سکول د برید په تور ځینو کسانو ته پانسی هم ورکړل شوې ده. په 2018 کال په اکتوبر کې د پاکستان امنیتي ادارو وویل چې د دې برید پلانون کې عمر منصور د افغانستان په پکتیا ولایت کې په امریکایي ډرون کې وژل شوی دی. د تحقیقاتو لپاره یو کمیشن هم جوړ شوی. د دې حملې ذمواري قبلونکې تحریک طالبان پاکستان د هغه وخت ویان احسان الله احسان د پاکستان په واسطه تسلیم شوی، خو هغه ته سزا نه دا ورکړل شوی بلکې نظر بند دی. زموږ د همکار منور شاه په رپورټ کې اورو چې آیا پر دې سکول د برید قربانیانو کورنۍ د انصاف د ورکړې لپاره له حکومتي ګامونو خوشاله دي که څنګه؟
د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قامي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ او په هیواد کې یې د 500 لسزا ورکولو بندیز پورته کړ. دا راز د نیول شوو ترهګرو پر ضد مقدمو لپاره د ځانګړو پوځي عدالتونو آئینی منظوري هم ورکړل شوه چې تر اوسه کار کوي. خو په یاد سکول کې د وجل شو ماشومانو د میندو پلرونو د اتحادیه مشر فضل خان ایډوکیټ وای تر اوسه دوی ته انصاف ورنکړل شو. دوی څه غواړي؟
مونږ غوښتنې وې د حکومت نه، د صوبایي نه، د وفاقي نه او د ریاستي د ادارو نه چې د دغه واقع اصل کم ذمہواران دي، په دې کې د صوبایي حکومت، د وفاقي حکومت، کم خلکو نه چې غفلت شوی دی، د هغه خلک او هغه ادارې د چا په ولکه کې چې دا سکولو په دې باندې زمونږ ګوتې اوچتېږي، سوالونه پرې پیدا کېږي. خو د سلو کاله تېرېدونه پس هم مونږ خو نه ریاست مطمئن کو، نه عدالت مطمئن کو، او نه مونږ ته انصاف ملو شو.
د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر په 15مه د آرمی پبلک سکول د پیښه سیړلو لپاره پیښور های کورټ ته د یو عدالتي کمیشن جوړولو امر کړی وو. د یاد کمیشن له چارواکو سره مرابطه وکړه خو هغوی په دې حق لا سویلو ته تیار نشول. د پیښور های کورټ بار اسوسییشن مشر ایډوکیټ ارباب عثمان مشال ریډیو ته ویل یاد عدالتي کمیشن ډیر په توندۍ سره خپل کار پر مخ بیولی دی او تمه ده چې ډیر زر خپل فیصله واوروي.
کمیشن چې کوم دی نو هغه سټیټمنټس کنکلوډ کړي دي، اوس د هغې انتظار دی چې څه وایي څه نه وایي. دای په خپل سفارشات تیار شوی، هغه بولی کی چې کوم اتارټیز دي بیا باغی پورې ده دا په خل د اختیار بیا د هغوی چې هغوی هغه مطابق څه کول غواړي، څه ریسپانسبلټی فیس کول غواړي نه کول غواړي، یا په دې کې مطلب دا دی چې څه پرمخ شوي او په دې کې اول تحقیقات شوي دي، په دې کې لکه دا رپورټ راغلي دي چې خلک امر کړي دي دغه کړي دي.
د پیښور آرمی پبلک سکول د پیښې ښکار شوو ماشومانو د میندو پلرونو په غوښتنه سږکال په اپریل میاشت کې د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار سوموټو نوټس اخیستی و او د اکتوبر په 15مه یې د اورېدنې پر مهال د عدالتي کمیشن جوړولو د امر ترڅنګ له دغو متاثرینو بخښنه وغوښته چې دوی ته په انصاف ورکولو کې دومره وخت ولګېده. جسټس ثاقب نثار په دغه موقع ویلي وو چې د دسمبر په 14مه بعد پیښور آرمی پبلک سکول دوره هم کوي.
اوریدونکو په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د پیښور په آرمی پبلک سکول برید کې د وژل شوو ماشومانو میاندې وایي لا یې هم د زړه زخمونه تازه دي او یوه شیبه یې هم بچی له یاده نه دی وتلي. په دې برید کې د وژل شوي 15 کلن همیش نومي ماشوم مور سمیه بیبي سره زموږ همکار منور شاه خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې درد او غم یې څه کم شوی که نه.
اگر درد دماغ زیادتی بھی کمی گی نا پہلی خبر ادھر سوچ کو کہ 19 ایئرز جو انسان ٹائم سارا انسان وہی کہنا چاہے ہیلنگ شو شی اگر شی ہیل کے گی ارد سکے گی خپل پر جائیے ارد شیز سے بس خودے پاک کو لا کے ادھر سے شیئر جوڑ کر دے کہنا کہ انسان پہ نشی اگر کے دے انسان کا صبر نہ ہوئی مور پلان رویان آبل سے خبر آئی بچی ہو بچی بچو درد یا زوئی یا دلور ان کیا خپل ہو زئی او سو کم بچہ زئی نہیں آگتی.
دغه ورځ باندې تاسو ته اطلاع څنګه ملاو شو؟ تاسو سو خبر شوی؟
موږ چې نسمین یو چې ما ته زما کزن ټیلیفون وکړو، ما ته وویل چې بچی لکھتی بھی کلاؤ کا اور ماں تو حوصلہ کی دا سے خبر آدھا مت میں والے سے خبر آدھا گلاڈ ماں ٹی وی آن کو دا سے روانو خبر سے بس اکروڈ باندھے دا سے مشمان اسکول کے حملہ شیو کے ادا ہوا جمع خامن جمع لیوران جمع تر بچی ٹول منڈا کو اسکول طرف تھا لٹو 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 ایس پتہ نہ لگے تو سلور بجو پورے لٹولا بیا موږ ته چا وویل چې تاسو سی ایم ایچ ته راشئ تو کتیرې وګورئ هلته ماشومان پروت دي. موږ یقین نه راتلو موږ چې ډیډ باډیز کې خو زما زوی اړوکي دي نشي مې زما زوی خو داسې تکړه نه کو داسې ټول کور دپاره منډي تړې ارسې سنبھال کړیو واښه کړیو څلور بجې زما حزن ماته کال وکړو. ما ورته وویل مې چې بس نو اوسو زما ګین کو نه مې ما زما صبر بس جواب ورکړو
خوشی
جما بس یو ارمان دے جما غدا شکر خان میں تکلی میں بھی تفتر دے اندر میں نے دی نور اس نوارم جانا نہ دلا میں دے نہ آتا کوما بس جسے دے بزان پورے غم دے جما خودے نہ خپل وارا ما خودے تا فریاد کوما پرگامن سے میں خودے پاک مل میں رازیش مل بچے اندر جانتے لاروں.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
اوریدونکو پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي چیف جسټس ته په اشاره چې د ملک فیصلې کول یوازې د پارلمان کار دی او په عدالتونو کې په لکونو مقدمه پرتی دي باید چې هغه اړخ ته توجه ورکړي شي. د آصف علي زرداری په دې بیان د سیاسي او قانوني چارو سیړونکو سوای له اسلام آباد پرې سیراج ظهیر تفصیل را لګلي.
د سن په حیدرآباد کې د خلیفہ مازیګر اولسی جلسې تخپل وینا کې پخوانی صدر آصف علي زرداری وویل چې د چانو کری د دریو کالو وی هغه ته د قام د راتلونکي دو فیصلو حق نشتا. د قام د فیصلو حق یوازې پارلیمان ته ترلاسه دی نو د چا چې تر کومه عیني حدود دی باید چې داغه تر لاندې کار وکړي.
جس کا ٹینیور جس کی نوکری 3 سال کی ہو اس کو میری قوم کے فیصلے کرنے کا کیا حق.
دی وی د چاچی مودا یا نوکری درې کال وی هغه ته زما د قام د فیصلو سه حق رسی. دا حق یوازې پارلیمان ته دی او دا حق بل هیڅ چاته نشتا چې کله چیرته رسی او کله چیرته چې دا سم ندی او هغه سم ندی نو ستا واسطه صدا نه هلاک مقدمه په عدالتونو کې نختې دي هغه کار خو وکړه او ستا سم مستقبل نشتا نو څنګه به دا سیزون په خپل مستقبل کې اچوي.
اب کیسے اپنے فیوچر میں ان چیزوں کو ڈالیں گے.
پدی مقاصد علی زرداری په حکومت هم نیوکه وکړي او وی ویل کارونه کول ګران دي خو دومره هم ګران نه دي چې دوی یې نشي کولی. د نوموړي په خبره دوی د خپل حکومت په سلو ورځو کې دننه پخوانی امیر پرویز مشرف کورته لیږلې وو او د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر کارونه کړي وو. مشال ریډیو چې د آصف علي زرداری په دې بیان په پیښور کې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل یوسف علي نو پختل نو هغه وی د پاکستان پایین کې د هر ادارې لپاره خپل حدود ټاکل شوې دي باید چې پاکستان ټول ادارې د خپل حدود د نن کار وکړي. نو موري زیاته کړه
د ټول را ولنې خبره خدا دا چې پاین کې د هر ادارې د هغه د کوم پاور دي د هغه تعین شوی دی استابداکاري نو اوس مونږ وینو چې د حکومت نم وار خطا دی د هغه نم لار او ګذر خطا دی. په کار دي چې سپریم کورټ د حکومتي کارونو کې ګوتې ونه وخی او که فرض کړه ضرورت یې سپریم کورټ ته عین د اختیار ورکړي د هغه سره سموټو پاور شته او هغه پاور چې دی نو هغه انلیمیټډ پاور دی څنګه چې د پارلیمنت پاور انلیمیټډ دی کوم دا رنګ د سپریم کورټ سو موټو پاور شي دی نو هغه انلیمیټډ دی هغه ته بالکل لکه چې ادارې فیل کیږي نو هغه ته د انټرفیرنس او د دخل اندازې حق ماشل دی او دا به حق نه علاوه نور ادارې چې کوم دي نو هغه د عین لاندې باوند دی.
بل پلو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د آصف علي زرداری په بیان باندې د خبرګون خودلو په وخت ویلي چې نو موري وړاندې هم دارنګ بیان ورکړی وو د کوم رسټ چې تر د دریو کالو پورې په دوبۍ کې سیلونه کول او کله چې حمله دوی حساب وغوښتل شي نو دوی ته جمهوریت ور یاد شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن اوریدونکو د 400 او مومندو ضلع ترمنځ 25 تاسې کلی دي چې نیمه چارې په یوې او نیمه په بلې پورې تړلې دي. د دې وجه د ځینو نورو برخو ترڅنګ د تعلیم څانګه هم متاثره شوې ده. دلته خلک وایي سکولونو ته د سهولتونو ورکړي او هغه چیړنګ دي ودانۍ دي ورته جوړې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
نولس کال وړاندې د محمودنه بیل کړې شوې د 25 لنجمنو کلیو کې 240 سکولونه لا هم د محمود ته تعلیمي تنظیم د لاندې دي. دغه سیمه په تنظیمي ډول لکه بلدیات پولیس سرکونه او د صوبي حدود او نورې ټولې ادارې پکې د 400 دي خو د سکولونو ترڅنګ د روغتونونو او ټیبلونو تنظیم د محمود سره دي. د محمود تعلیمي محکمه د سکولونو استادانو له میاشتنې تنخواګانې او کتابونو خو ورکوي ولی تر د شلو پورې ړنګېدلي سکولونو د بیا جوړښت او د ودانۍ کار پکې نه کوي او وای چې دا به د 400 تعلیمي محکمه کوي. د دې سکولونو استادان هم وای که هغوی یې د 400 تعلیمي محکمې ته حواله کړل نو ممکنه ده د سکولونو حالت ښه شي. نصیر احمد د ہائی اسکول پرنسپل دے او د یاد سیم د پار د ټول اسکولونو کلسٹر انچارج هم دے او دے وای
د تاسو کوم اسکول نه یاد کړنو د اسکولونو د دې بلډینګونو شتا خو دا شهید بانډا شوا یا دریاب کور یا ملک کور یا زمنګ د پرائمری صوبان خلک دا تاسو قتل د استاد کورس ہے ہدا استاد یڑو کینی نہ گرزی بہ ہدا لکان ہدا ناستم سے بندوبست نشتہ پہ ازی پہ فرش ناستی نو دا دی فیصلہ کول پکار جس کے جدید معشومان مستقبل تباہ برباد
دا مهموندو په جغرافیایي حدودو کې د نن د جوړ سکولونو نه زیات ماشومان هم په ډېرنګو سکولونو کې داخل دي او په دغه خراب ودانیو کې سبق وای. ځینې سکولونه چې ړنګ شوي حکومت د ریشنلایزیشن یا تناسب پالیسۍ د لاندې بند کړي هم دي. په سبحان خور سرکاري پرایمري سکول کې د 350 زیات ماشومان داخل دي او دغه سکول مشر و استاد محمد اسحاق وای چې د پخوانی فاټا د انتظام ورستو د هغوی په سکول کې په هر هفته کې تعلیمي مشران دورې لرزي نو د زده کړو معیار هم ورسره خښوي او ماشومان هم زیات شوي.
د پاټا او د انتظام خبره وا نو هغه مسله ختمه شو په دې باندې خلک ډېر زیات خوشاله شول الحمدلله. اوس دلته ډېر ترقی لاله 120 کسان ما د پریوارډ نه چکم دراله مونږ داخل کړلو نو زموږ سکولونه الحمدلله ډېر په ترقی روان
نو دا سکولونه به د 400 انتظامی کډه خلی چې روغ کړي او وړاندې ودانی ورته بیا جوړ کړي. د شو قدر نه د صوبای اسمبلی غړي عارف احمد زینمی دغه پښتنه وکړه
زمونږ چې کوم په 25 دهات کې کوم سکول نه راتلل کوم چې تاسو کورو کو دو سروي پای کې میکسیمم سکول نه اوسم واقعي غي په تنظیم کې دي خود هغه پروسس شروع دي. بعض سکول نه مونږ تروړیدل لکه زه تاسو پیر کلاس سکول یادوم چې کوم نه مو هایر سیکنډري ته درجه هم دا غي ورکړه بلډینګ هم تقریبا جوړ دي نو دا غي ان شاء الله دا غي مسله دا سکول نو مسله حل کېدو واره دي.
او یاد دي چې د 24 سکولونو ترڅنګ په دغه لنجمه نسیمه کې تر 1400 پوری روغتونونه او لس ټیوبونه هم شامل دي چې پکې د ودانۍ د کارونو ذمہواری نه خو 400 اخلي او نه یې د محمدو انتظامیه. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د بلوچستان موجوده حکومت وای په دې صوبه کې د تیر حکومت پر مهال د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک په نوم د داسې منصوبو پرانیست شوی چې د دې راهداري برخه نه ده خو اوس دوی هڅه کوي چې هم له دغې راهداري ورته مالی مرستې ترلاسه کړي. سیړونکو وای په سی پیک تر ټولو زیات بلوچستان حق لري خو تر ټولو کمې منصوبې هم دې صوبې کې عملي کیږي. په دې اړه نور حال د منور شان اورو.
د بلوچستان حکومت وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري یعنی سی پی ایک په اړه د رابطه کاری د ګډې کمیټې په اتمه غونډه کې به له وفاقي حکومت او چین نه غوښتنه کوي چې په دې صوبه کې د یادې راهداري منصوبې مکمل کړي. د بلوچستان د اعلی تعلیم او اطلاعاتو صوبایي وزیر منظور احمد بلیدی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د تیر حکومت پر مهال د سی پی ایک په نوم پرانستل شوې منصوبې د دې راهداري برخه نه وه.
مونږ ته چې د کابینې په اوله غونډه کې د سی پیک په اړه تفصیل راکړل شو نو مونږ ته معلومه شوه چې په دې کې د ځینو منصوبو لپاره د ایشیایي ترقیاتي بینک نه قرض اخیستل شوی دی او ځینې د جنرل پرویز مشرف په وخت کې په وفاقي بجټ شروع کړل شوي. خو د هغو ټولو پرانسته تیر حکومت د سی پیک منصوبو په نوم وکړه. اوس مونږ دا فیصله کړې چې سی پیک په اړه د رابطه کاری د ګډې کمیټې په اتمه غونډه کې به دا مسله راپورته کوو او د پاکستان تر څنګ له چین نه به هم غوښتنه کوو چې د سی پیک سره تړلې منصوبې دي هم د دغه پروګرام لاندې سرتا ورسول شي.
د سی پیک لپاره د بلوچستان حکومت پخوانی سلاکار او سیړونکو رفیع الله کاکړ وای د سی پیک درې برخې دي یعنی یوه یې د بجلی پیداوار دویمه سړکونه او دریمه د ریل پټلۍ. دی وای په بلوچستان کې د ریل په پټلۍ هیڅ کار نه دی شوی.
پاتسو روډ روډ چری دا د گوادر سره شروع کیږي بیا په بسیمه خوزدار باندې دا په درو لارو کې تقسیمېږي. یوه لار سکر سیکشن ته ځي سکر بیا پنجاب بل لار پر کلات کوټ روب در اسماعیل خان راوځي او در اسماعیل خان سدا بیا پر ځي اسلام آباد برهان سره کنیکټیږي. چې کوم لار په سندو په پنجاب کې تیریږي پر هغه باندې یو سپر لین موټر وی کار شروع دی او هغه کار تقریبا په 2019 کې به دا اختتام ته ورسیږي کار به مکمل شي. چې کوم روډ په بلوچستان دا روان دی د ډیرا اسماعیل خان سیونی سے بیا تر سورا بسیمه پورې دا باندې په 15 کال کې یو انچ قدر کار نه دی شوی.
رفیع الله کاکړ زیاتوي چې په دې کې یوازې د ډیرا اسماعیل خان او روب ترمنس په سړک تر سهاده کار شوی دی. بلخوا ظهور احمد بلیدی وای چې د سی پی ایک په منصوبه کې په بلوچستان کې د بوستان صنعتي مرکز جوړولو لپاره کار مکمل شوه او ډیره زر به یې منځوري ترلاسه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12 بجې شوې د لن خبرونه د بشیر کوخناورو.
څلور کاله مخکې د دسمبر په 14مه په پیښور آرمی پبلک سکول برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ وایي دوی د انصاف د ورکړې لپاره له حکومتي ګامونو مطمئن نه دي. د دې کورنۍ د اتحادیې مشر فضل خان اډوکیټ بیګا مشال اړي ټول چې حکومت کمیشن نه جوړ کړ خو په امنیت ساتنه کې غفلت کوونکو افسرانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. په دې برید کې د 12 زده کوونکو په شمول 142 کسان وژل شوي. زموري تحریکي طالبان پاکستان په غاړه اخیستل. دا خبر پښتونخوا وزیر الله پرون په یو بیان کې د دې برید قربان شو کسان سره هم راضي کړل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل چې تیر شپه د ایران سره په سرحدي سیمه کې د خوشحال دیر شو وسلوالو په برید کې د لسو پاکستاني افسي سفیرو په وژنې د ایران سفیر ورغوښتی او احتجاج یې وکړ. د خبر پاڼې تر مخه د ایران سفیر د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې هغه ته وویل شول چې د وسلوالو په ضد پریکړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پرون ناوخته په اسلام آباد کې په یو غونډه کې پر عدلي نیوکې وکړه. ویل چې چیف جسټس ثاقب انصار د خپل کار سره کار وسلتي او سیاست کې نه کوي. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله یو بیان فریدون خزون بیګا مشال ریډي ته وویل چې د دسمبر په 12مه د پاکستان په منګلتوب د طالبانو سره له مذاکراتو د ښو نتیجو تمه لري. د جمهور پر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د غونډه د دوی په کوربتوب کې ده. په افغانستان کې د کونړ ولایت والی عبدالستار میرزا کوال وایي پرون په شلتن ولسوالۍ کې د وژل شوو کسانو په اړه پلټنې روانې دي خو هغه زیاتوي چې لومړني معلومات ښیي چې په دغه حمله کې 8 وژل شوي کسان د القاعده سره تړاو لري. د خو د کونړ ولایتي شورا غړي عبدالمتین کبیر وټر خبري اژانس ویلي چې په دې برید کې شلو ملکي وګړي وژل شوي. د اوکران دفاع وزارت وایي د خپلې وی جنگي جټ الوتکې د غورځېدو په اړه څرګندې کړې. د دسمبر په 12مه شوې دي په هغې اوکران د هوایي ځواکونو یو پایلټ پېژل شو.
اوس هم راځو 19 پروګرام پر غنیتا. د نن په خبرونه کې د اقلیتونو د خوندیتوب لپاره په جوړ شوی کمیشن او هغوی ته په ورپېښو مشکلاتو خبرې شوې دي. د پروګرام جوړونکې انیسا اجمل ده.
اوریدونکو په پرګنۍ خبرونه کې زموږ سلامونه ومنه. اوریدونکو د نومبر په 18مه د بشري حقوقو فعالانو د اقلیتونو خوندیتوب او د عدم برداشت مسلې حل کولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن غړي او د اقلیتونو یو مشر سیسل چودري وایي چې په کمیشن کې د عیسویانو او هندوانو ترڅنګ د ځینو نورو مذهبونو غړي هم شامل دي. نوموړی وایي
یہ کمیشن جو ہے ایک انیشیٹو ہے سول سوسائٹی کا اور جو ایکٹیویسٹ ہیں ہیومن رائٹس کے ایکٹیویسٹ
دا کمیشن د مدنی ټولنې یو نوښ دی. د مدنی ټولنو غړو غوښتل چې د عام ولس لپاره د اقلیتونو لپاره یو کمیشن جوړ کړي شي. حکومت ته مخکې هم د کمیشن جوړولو وړاندیز شوی وو او بیا په 2014 کال کې سپریم کورټ د اقلیتونو د خوندیتوب او پرمختیا لپاره د کمیشن امر کړی وو خو تر اوسه د سپریم کورټ پر دې امر هیڅ عملی کار نه دی شوی. د کمیشن مشر د بشري حقوقو مبارز آی اے رحمان دی.
سیسل چودری سیاتوی په پاکستان کې د اقلیتونو ضد د عدم برداشت او د غسیر تشدد غنې په خيري پټ شوې دي. نو دوی غواړي چې اقلیتونو ته په ورپېخو مسلو کار وکړي او غا حکومت ته وړاندې کړي.
بیسک مقصد یہ کہ ہم سب اپنا اپنا کام تو کر رہے ہوتے ہیں اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے
دا کمیشن جوړولو بنیادی مقصد دا دے چھ دا اقلیتونو لپاره کارکون کی ټول په ګډه کار وکړي. زکه هسه خو په انفرادی توګه د اقلیتونو لپاره کار روان دی خو په شریکه کار کولو سره به زموږ غږ پیاوړی شي. موږ به حکومت ته سلا مشورې وړاندیزونه ورکولې شو چې کوم شیانو کولو ته زیات اړتیا ده.
پدې کې بعد سیړنو کار اهم کیږي
په پاکستان کې اقلیتونه په زور د مذهب بدلولو ودونو مذهبي اسادې نه لرلو عدم برداشت په تعلیمي ادارو کې د کمی کوټې او د هغې لپاره د قوانینو کمی له وجې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي سیسل چودري وایي چې په پاکستان کې د وروستیو کې د اقلیتونو سره سره د اکثریت د خلکو پر ضد هم د عدم برداشت پیښې زیاتې شوې دي
ہمارے اپنی سوسائٹی میں جو انٹالرنس ہے وہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ وہ مائنورٹی سے آگے نکل کے
زونگ پٹولن کی عدم برداشت دم رازیات شوی چی د اقلیتون علاوہ د اکثریت د خلکو پر ضد هم د عدم برداشت پیخی شوی دی د هندوانو سکانو او عیسایانو پر ضد خو بعد عدم برداشت ډیر پیخی کی دی خو اوس په شیعه او سنی فرقو کې هم ډیر رپورٹ کیږي کله چې د یوې ټولنې د خلکو د اقلیتونو خلاف عدم برداشت زیات شي نو د هغې بیلابیل وجوهات وي چې پکې مهمه امتیازي سلوک دی د کار په ځایونو او تعلیمي ادارو کې او بیا د ټولنې په کچه امتیازي سلوک کیږي که تاسو د عبدالله خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان بیخې ته وګورئ نو هغه د دې خبرې څرګندونه کوي چې زموږ په ټولنه کې عدم برداشت دومره زیات شوی دی چې موږ د انسان په توګه یو بل سره منونه
کتنا انٹالرنٹ ہو گیا ہے کہ ہم ایز ہیومن بینگز ایک دوسرے سے عزت کرنے کے تیار ہی نہیں ہے
د مردان د عبدالولی خان یونیورسټي زده کوونکی مشال خان د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو زده کوونکو لخوا وشل شوی وو په نوموړي د مصف سپکاوي تور پورې شوی وو چې رستو پلټن ثابت کړه چې هغه بی ګناه دی په کوټه کې د مذهبي ډلې شیا کانفرنس مشر داود آغا وای مذهبي لګکی د پاکستان وګړي دي خو حکومت یې حکومت نه عملي کوي
رقم دے چھ کم از کم شل خال سے تربوز شیعہ و ہزارہ آبادی شار کوئی تو شار کی جوان دو تیر کول دا پارا دیر مشکل سوئے دے نو دا 1999 تروس پورے لا تعداد اتیکو نا سوئے دے ٹارگیٹ کلنگ دا روز معمول دا نو دا ریاست پاکستان چھ دے پر دا غز مدار دے چھ دے خپل خلق خیال ساتی نو دا از مجھ دا آئینی و جمہوری حق مست مگر چکم رقم موږ در حکومت او ریاست سره مطالبه کوو چې موږ ته پروټیکشن ورکړي نو ریاست نه حکومت هر وس سنجیده کوششونه نه وکړي
د نړیوالې مذهبي ازادې په اړه امریکایي حکومت د 2018 کال په کلنی رپورت کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت د مذهبي لګکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی د ادارې زیاته کړې چې په پاکستان کې د هندوانو عیسویانو شیاګانو په ګډون مذهبي اقلیتونه د بریدونو او سختریزه ډلو له توپیري چلند سره مخ دي سیسل چودری وای د پاکستان پایین کې ټول وګړي برابر دي نوموړی وای په پاکستان کې د نسلي توپیر سوچ د مذهبي ډلو د فشار له وجې د اقلیتونو حقونه نه عملي کیږي
measuring and looking at people with ان کا faith کیا ہے یا ان کا sect کیا ہے
مګ د خلکو عقیده فرقې ذات او حیثیت ته ګورو او هم لدی وجه په ټولنه کې د عدم برداشت او سختدریزۍ مخنیوي ممکن نه دی زموږ نصابی کتابونه له توپیره او امتیازي سلوک ډک دي په نصاب کې د اقلیتونو ضد ډېرې خبرې لیکل شوې دي او د هغوی د قربانیو او اتلانو ذکر پکې سم نه دی شوی ماشومان له وړوکوالي دا کتابونه ګوري او بیا پکې له هغه وخته د توپیر سوچ پیدا شي اصل خبره دا ده چې په ټولنه کې د امتیازي سلوک دا سوچ دومره جوړ شوی دی چې په حکومتي ادارو کې ناست کسان هم د اقلیتونو په برخه کې له دې سوچه کار اخلي او یا د مذهبي ډلو نه ویریږي د سین صوبې په اسمبلی کې د اقلیتونو خوندیتوب بل منظور شوی وو خو وروسته بیا هم د مذهبي ډلو د فشار له وجې بیرته واخیستل شو
د اکتوبر په 1 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د مذهب سپکاوي په کیس کې د آسیا بیبي د مرګ سزا کل ادم وګرځول او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ 3 کسیزه جرګه د آسیا بیبي په کیس کې خپل فیصله په 8 اکتوبر خوندي کړې وه چې د اکتوبر په 1 واوروله او د لاور های کورټ او د ټرایل کورټ فیصله یې کل ادم په ګرځولو سره ویلي که پر هغې بل تور یا کیس نه وي نو زر تر سره دی خوشی کړل شي. د آسیا بیبي د پریکړې پر ضد په پاکستان کې مذهبي ډلو احتجاجونه وکړل، خو د پاکستان حکومت د آسیا بیبي د پریکړې خلاف د احتجاج کوونکو پر ضد د ترهګرۍ او پولیس کې د نفرت خورولو لبچې مقدمې کولو ویلي دي. په پاکستان کې د اقلیتونو سید د بیلابیلو پیښو کېدو وروستو د اقلیتونو ځینې کورنۍ نورو سیمو یا هیوادونو ته هم کډه شوي دي. د پاکستان بشري حقونو کمیشن یو چارواکي اسد بټ راته سمود وړاندې ویلي ول چې په بلوچستان کې د بوګټي ضد عملیات وروستو د هغې صوبې څخه شاوخوا 4000 هندو کورنۍ سند صوبې ته کډه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو شاوخوا 6 کلونو کې له سند 200 د هندوانو کورنۍ د هند جودپور ته کډه شوي دي. د شیا کانفرنس ډلې مشر داود آغا وای په بلوچستان کې د نامنې تختونو او د تشدد د سنو نورو پیښو له وجې د اقلیتونو ګڼې کورنۍ کډه شوې دي.
کوټه ښار کې د اسلام آباد لاهور کراچۍ کې کم از کم اراؤنډ اباؤټ 1 لک کسانو چې د هجرت کړی دی. یورپ لخوا، بیرون ملک، آسٹریلیا دا لخوا اوس لار بند دی، مگر خلق ہجرت کے خلق دلتا نہ جنہ روزگار کا ویل سے خلق نہ بچانا سبق ویل سے دلتا خود دار کم حالات سرے کور سے وہ دے نو مجھ قدوا جیلو نہ بند دی، یو ہزارت چاہوں کی تھی ازمول ٹول آبادی یو پالمدار ہوں خلق چې باندې زینو دا نه ده معلومه چې برته ژوند برته راځي یا نه جنازې راځي. نو دا اشتیا خبره دی، خلق ډېر مایګریټ کوي او مایګریټ سلسله شروع هم ده. نو خلق دې اسلام آباد او لاهور او پنډي کراچۍ لخوا
سیسل چودھری بیا وای د پاکستان موجوده حکومت شمنی کړی دی چې دا کلیتونو د حقونو ملي کول لپاره به ګامونه پورته کوي او کمیشن به جوړوي. نوموړی وای باید د مدني ټولنو لخوا د کلیتونو لپاره د جوړ شوي کمیشن ته د حکومت د خپلواکه ادارې حیثیت ورکړي.
جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے تو الیکشن کے مینیفیسٹو میں بھی یہ رکھا تھا کہ کمیشن جو ہے وہ بنائیں گے.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خپل انتخاباتي منشور کې هم دا خبره شامل کړې و چې د اقلیتونو لپاره به یو کمیشن جوړوي. موجوده حکومت مونږ ته ویلي دي چې کمیشن به ډېر ژر جوړیږي. که د اقلیتونو کمیشن ته هم د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په څیر حیثیت ورکړل شو نو دا به هم یو قانوني حیثیت ولري. حکومت به پکې خپلې خبرې کولی شي او دا شان به د کمیشن خپل بجټ او واک وي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي عائشه نعیم وای موجوده حکومت د اقلیتونو حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. نوموړی وای د اقلیتونو په زور مذهب بدلولو دغسې د هغې ځینې نورې مسئلې به په اسمبلی کې راپورته کوي.
مطلب مطلب 3D اسمبلی کو خبر کوئی شپ فلو باندھے
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنه خبرونه پنننه خبرونه کې مو دا کلیتونه خوندیتوب او د ادم برداشت مسلې ختمول لپاره د یو کمیشن پاړه خبرې کولې. که د خبرونه پاړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروگرام جمهوری غږونو ته. په دې پروگرام کې تاسو د جمهوریت او د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو سره د هغوی په هڅو او کړاوونو خبرې اورئ. د نن په پروگرام کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ د عصمت شاه جهان سره د هغې پر مبارزې خبرې کړې دي.
په جمهوری ژغونو پروگرام کې زه عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړند دی. د هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشل آلې دلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دورې تر 150 کلونو زیات دی. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادی بشری او کامی حکومت لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او شوزو فعالانو د امریت پر ضد جدوجهد کړی دی. زندانونو ته تللی، شکنجه سوی، وهل سوی، ټکول سوی او نور کړاوونه لیدلی. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن پکې د پښتني سیاستوالي عصمت شاه جهان د مبارزې حال درکوو.
کائنات وو په گردش کې او زه بے حرکتا په پیړیو او پیړیو را پاسې د مخوبا رنگونو یو سلسله وه.
عصمت شاه جهان په خپل دې شعر کې کائنات په حرکت او ځان بے حرکت یادوي. خو د دې سیاسي ژوند د خپل شعر برعکس د کائنات په شان تل په حرکت کې پاته سوی دی. د پښتون سیاستوال خان عبدالولی خان د میرمن بیگم نسیم خان علاوه عصمت شاه جهان شایي هغه دومه پښتنه فعال وي چې خپل سیاسي فکر او مبارزه د زندان تورو تمبو ته رسولې ده. خو سیاست، مزاحمت، احتجاج او مظاهره د عصمت شاه جهان لپاره ځکه ناآشنا عملونه نه دي چې زیږېدلې او لوی سوې په داسې یو کور کې ده چې پلار یې د خدای خدمتګار د بانی باچا خان ملګری او مور یې مترکی سوچ لرونکې، نیکه یې د هندوستان د آزادۍ په تحریک کې د برخه اخیستو پر مهال د نیزې لګېدو له وجې مړ شوی و. عصمت شاه جهان په 1963 کال کې د کرک په تخت نصرتی کې زیږېدلې، خو زده کړې زیاتره په کوهاټ، ټانک، واڼه او پېښور کې کړې. په 1983 کال کې د پېښور په جنا ګرلز کالج کې وه چې د پښتون سټوډنټ فیډریشن له پلیټ فارمه سیاست پیل کړ او د کالج د نجونو مشره شوه. 15 کاله وروسته یې په ډیموکریټک سټوډنټس فیډریشن کې شمولیت وکړ. هغه سیاست په داسې وخت کې پیل کړ چې په پاکستان کې د جنرال ضیاءالحق مارشال لا وه او په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد جګړه روانه وه.
کله کله زه وایم چې ما خپل ژوند کې دومره څه ولیدل
چې زه سوچ کوم چې یا خدای زه دې دلته ولې پیدا کړی یم، چې کله ماته سیاسي شعور راغلی دی زه عملي سیاست کې یم. داسې وخت نه تېرېږي چې مونږ لکه جنازو ته نه ځو، نو دا ټول وخت تقریبا داسې وایه چې پنځه دېرش کاله شو بس دغه های نطار جوړ دی او میدان جنگ دی دا علاقه. نو داسې وختونو کې ډېر زیات تکلیفونه مونږ ولیدل. زما والد صاحب باندې هم کله یو ځای بدلوه بل ځای بدلوه، زما سړی چې دی هغه باندې هم مصیبتونه.
جنگ، استحصال، په قانونو، شذو، مذهبي اقلیتونو او ځپل سو خلکو باندې ظلمونه ختمول، د جمهوریت او یوې مترقي ټولنې رامنځته کول د عصمت شاه جهان د ژوند او سیاست مرکز وګرځیدل. د دې اهدافو ترلاسه کولو لپاره شعرونه، کالمونه، آرټ، سټیج، جلسه، جلوس، ویناګانی د وسیلې په توګه استعمال کړل. خو په دې مبارزه کې عصمت شاه جهان په 1988 کال کې د اپریل پر 11 نیټه هغه وخت د پولیسو له وهلو ټکولو سره مخامخ شو کله چې د اپریل پر 11 په پنډی ښار کې د پاکستان فوج د وسلو په ډیپو اوجړي کیمپ کې د سوي 14 پاړه مظاهره وکړه.
د اوجړي کیمپ چې کم بلاست وکړه دا غي خلاف مونږ یو جلوس وکړو. سهار وختي کې بلاست شو، مونږ ټول خلک راوتل ځکه چې اکی هیټ سیکینګ میزایل وابه د خلکو کورونو ته تلل، برچی خانه به ویشتل، ګاډي به ویشتل. ماته یاد دي چې خلک په منډه والی واړه واړه ماشومان خپل بچی خلکو په سړک غورځول ځکه چې هغې بچو سره منډه نه شوه والا. مونږ 12 کیلومیټره پیدل منډه والا او د خاقان عباسی چې د پاکستان پرایم منسټر و دغه پلارم په هغه کې مشه او ګاډي باندې میزایل لګېدلې و. نو مونږ سهار کې پروټیسټ وویستلو، یعنی کې 24 ઘંટે پس اسلام آباد کے پس 0 پوائنٹ باندھے. ضیاء الحق چھ دی دا د دبئی تا چھتا تلے ان دے واپس رات لو نمونگا غتا نارا بند کرا. نو بس آغے باندھے دی دی زیاد تشدد پا مونگا باندھے پا سڑک باندھے مکو او آغے نا پس سے مونگا ایولس کسان مونگا انی والی نور سے را سر را گیر مونی والی پا آغے کے مونگ سر دا زما سڑے چھ دے پروفیسر شاہ جان غم را سر رو.
د پولیسو په وهلو ټکول کې د عصمت شاه جهان هډوکي مات شول.
چې څه وخت دندماری شروع کړه کنه نو اسسټنټ کمشنر چې دی دیتا زما سړی ورغه پروفیسر شاه جان ورغه ته ګریوان تلاس واچو چې دا خو مونږه موږ سره نه وسلشته نه سشته، مونږ خو صرف آواز پورته کوو. دې خلکو باندې تا ولې دا دومره شدید تشدد تکای؟ نو دیو لګېدل دی شاته نه په ډنډو باندې والو په سر باندې، نو د لمنې نه شاته لمنې نه وینې څڅېدلې. نو دې کته وغورځېد نو زه د پاسه سملاستم چې ما وی چې دیو نه وای کنه. نو دوی سم ولم زم ډېره زیاته زخمی شو، مدا زما سر نه وینې بهېدلې، غوږونه مې زخمی شو او لاسونه ګوتې مې زخمی شوې. بهرحال هغه زخمی حالت کې چې دی مونږ بوتلو نو مونږ دلته کې دوه ورځې په حوالات کې اوساتلو او درېمه ورځ باندې چې دا بیا مونږه دغه ته پیش کړو عدالت ته، سیول کورټ ته. راجن ور زمونږه وکیل وو او زمونږه د ښځو بیل وشو.
له اوجر کیمپ به د افغانستان مجاهدینو ته وسلې لېږل کېدلې، خو چې کله په کې 14 وسوه نو تر 100 زیات کسان ووژل سو او تر 1200 زیات ټپیان شول. عصمت شاه جهان او ملګرو یې همدا غوښتنه کوله چې جنگ او وسلې نه غواړي.
مونږه مطالبه دا وه چې یو خدا چې تاسو دا جنگ کوي مونږ د جنگ خلاف یو، دویم دا چې تاسو دا وسلې راوړي دلته مو هیڅ دي، تاسو دا خرڅوي په نورو خواش او ملکونو باندې او دغه باندې پیسې ګټي او دا کیسه تاسو کوي او په ملک کې جنگ هم روان کړي دي چې الته تاسو بمونه لګي به ګلدسته خو نه را لګي. نو مونږ دا مطالبه وا چې به دا جنگ دې بند شي، دا وسلې او د مرګ دا کاروبار دې بند شي.
عصمت شاه جهان تل کیڼلاسی سیاست کړی. د عوامي ورکرز پارټي یو بانی مشره ده. د پاکستان په کچه د ښځو د حکومت لپاره د فعال سازمان وومن ډیموکراټک فرنٹ مشري کوي. هغه یوازې د اوجړي کیمپ د 14 د پیښې پر ضد مظاهره کې وحل سوي او نیول سوي نه ده، بلکې په مختلفو حکومتونو کې هم د مبارزې پر مهال نیول سوي او له تشدد سره مخامخ سوی ده
دغه رنگی خو مطلب هر وخت به کال کې دو درې ځلې خو بس حواله تتلل عام خبره ودا څنګه ما عملی سیاست کړی دی هر وخت به داسې کېږي چې بھائی د ضیا دور کې مشرف دور کې او بلکې بعد ویل غواړم چې زمونږ چې کوم سیاست دی مونږ همیشه پاکستان کې چې کوم د سیکورټی پالیټکس دی فوجي حکومتونه پاتې شوي دي یا دې علاقې کې چې کوم دغه کردار پاتې شوی دی موږ هغه خلاف همیشه ودرېدلې یو نو کاغه امریت دور وی او کنه وی موږ دغه خلاف جنګېدلې یو نو همیشه به بس دی موږ اوچت کی
جنرال مشرف په 1999 کال کې د نواز شریف حکومت ختم کړ او مارشال آی ولګوله په 2002 کال کې په انتخاباتو کول سره جمهوریت په جزوی توګه بحال کړ خو کله چې په 2009 کال کې د مارچ په میاشت کې د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودري له عہدې لری کړ نو د وکیلانو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سازمانونو د دې اقدام پر ضد یو پراخ تحریک پیل کړ څنګه چې دا تحریک زور واخیست نو جنرال مشرف د 2009 کال د نومبر پر 8 نیټه په هیواد کې بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی اعلان کړه خو اسمت شاهجهان او ملګری هغه لومړی کسانو چې د جنرال مشرف د دې اقدام پر ضد سړک ته راووتل
دریم نومبر چې کوم هغه ایمرجنسی ډیکلیئر کړه دا غي خلاف هغه ورځ باندې ډیر زیات د سی ایس ګیس استعمال کړ مونږه د مریټ مخې ته مونږه تقریبا اولس شل کسان جمع شو سوک خان سوک راوته نشو دا مونږه راوتیو نو بس هغه باندې ډیر زیات لاټی چارج شو بس مونږه بوتلو او دا غي نه علاوه د ججانو په تیوري کې ټول نه چلو شو د ججز انکلیو مخې ته اونګه د مریټ مخته او دلته کې دای سی اس ګیس چې کوم په واټریټی کې باندې جنگونو کې باندې جنگونو چې کومه مایده کېږي باندې کې باندې چې تب سی اس ګیس نه استعمال دی دا ګیس دی استعمال کو او سپورې مونږه زما دا پیپرې چې کومې دي هغه نه نه کېږي او د مشرف دور کې دومره ډنډې ما خوړلې چې ما سلور کچ شي وو خاص طور د لاس او د خپل پنجاب پولیس د شیوي په ډندو باندې کنه لکه ما قتل چې خلکو خپل لاسونه په خپل لاس کې نیولې او ځوړندو دا جوړونه به ماتو او په بل لاس کې به یو لاس نیولې او منډه به واله
نن په 2013 کال کې د اسما شاه جهان د سیاسي مبارزې عمر 15 دیش کاله تا ورسید د اوږده مبارزه کړې سختي ورځې شپې لیدلې خو سیاسي خوبونه لا هم نیمګړي دي خو خوشبينه ده چې سیاسي مبارزه کله هم نه ضایع کیږي
دلته کې کسان سره مزدور سره خزي سره عام عوام سره دا هر څه چې انسان ویني کنه چې سیاسي شعور لري هغه بیا ځان نشي ټینګولی چې هغه د غاښ نه کرنا پورته کوي په دې وطن کې خاص طور باندې چې سلګ ډیر انقلابی قوتونه موجود دي هغه هم دا خلکو جدوجہد زما پشان چې کمزورګونه خلق دي دا اغه خلکو چې کم سیاسي غلي زلي دي اغه توجه زاري د لاسا دا یو سو انقلابی قوتونه موجود دي کنن پښتون تحفظ موومنت شته ا تاریخي تور زما پشان خلکو سیاسي کار دي چې دغه په نتیجه کې دراغلی دي دلته کې نورم ډیرم مترقي سیاسي کارکونان دي چې هغه یې جلونه خورلې دي مقدمه وربند شوی دي نو ماته خو یو سکند لپارهم دا احساس نه کیږي چې هغه لکه لیبر لاس وي یعنی کار ضایع شو دا زموږ کار دی او چې کله پورې یم زه به دا کار کوم او سیاسي کار چرې هم نه ځای کی
اوریدونکو د مشال رادیو په اونې خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د پښتني سیاستوالي اسمت شاه جهان د لسیزو سیاسي مبارزې او پر دې مهال د ګالولو کړهونو حال واورید د بډې اونې په خبرونه کې به د یو بل مبارز حال در سره شریک کړو تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بډې خبرونه پوری زه عبدالحی کاکړ ترته په مخه شوایم
ټولنه او سختریجی پونی زخبرونه ټولنه او سختریجی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومدا دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سری.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.